آزادی رادیویی مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد نجیب الله منلی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
په ادبي تخلیق کې هم ضرور نه ده چې یو لیکوال چې کیسه لیکي، یو شاعر چې شعر لیکي، د خبرې ټول جزئیات بیان کړي.
مولانا محمد علیم بسم الله نظم راوروي د نوښتګر شاعر پیر محمد کاروان سره د نارنج ګل سګنۍ مشاعرې په اړه مرکه، لنډ حکایت او د ډولۍ په باره کې رپورټ هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د هیواد پیژندل شوی طنز لیکوال جلال نورانی دوري د میاشتې په اوومه نیټه په حق ورسید. اروخت نورانی په 1920 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځی لوستی و او نورې لوړې زده کړې په پخواني شوروي اتحاد کې بشپړې کړې وې. نورانی په 18 لسیزه کې خپل طنزونه او د ځینو نورو ژبو د طنزونو ترجمې خپرې کړې. ای همو بیچارهګه کس او چې کونه مادتم شدای د طنزونو مشهورې ټولګې وې. اروخت نورانی 15 خپل او 14 ژباړل شوي اثر چاپ کړي دي. ډېر کلونه د کمکیانو انیسته مجلې، د ژوندون مجلې او د انیس ورځپاڼې مسؤول مدیر و. همداراز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار او د ازادۍ مطبعې د لوی رئیس په توګه هم دندې ترسره کړې وې. روح دې ښاد وي. د افغانستان د ګنجینو نندارتون د چین په موزیم کې پرانیستل شو. د باختر آژانس د خبر له مخې د افغانستان دغه آثار چین ته تر انتقال مخکې په سیول او ګینجو ملي موزیمونو کې ننداره شوي وو چې له چین سره د موافقه لیک تر لاسلیک وروسته له درې هیوادونو څخه د موظف هیئت لخوا د چین موزیم ته ولېږدول شول او د ورې د میاشتې په 16 نیټه دا نندارتون رسما پرانیستل شو. په جوړو شوو مراسمو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سفیر جانان موسازی د دې نندارتون پرانیسته د چین او افغانستان د فرهنګي اړیکو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې دا اثر به په چین کې د دریو میاشتو لپاره نندارې ته ایښې وي او له دې پلوه به 250,000 امریکایي ډالره د افغانستان د جمهوري دولت د وارداتو په حساب کې تحویل شي. دغه اثار له 2008 کال څخه تر اوسه پورې د نړۍ په سناسه شلو موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د تکړه لیکوال نصیر احمد احمدی لسم ناول بغدادی پیر چاپ شو. دا تاریخي ناول چې 190 مخه لري په ننګرهار کې مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. تر دې لمخه د ښاغلي احمدی درې د لنډو کیسو ټولګې، نه ناولونه او یو شمېر ژباړې چاپ شوي دي.
د ژبپوه څېړونکي دولت محمد لودین د ولسم تلین په مناسبت په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر علمي سیمینار ترسره کړ. دې سیمینار ته د تیاریو په لړ کې د اروخت لودین یو شمېر ناچاپ آثار هم چاپ شوي وو. نورال له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ د ژبپو څېړونکي ډاکټر دولت محمد لودین ولسم تلین یاد یو سیمینار په ترسره کولو سره تازه کړ. ختیځ ادبي بهیر دغه سیمینار په ویاړ د ډاکټر دولت محمد لودین د ژبپوهنې په برخه کې شپږ علمي کتابونه هم چاپ کړي وو. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل د سیمینار په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ختیځ ادبي بهیر ویاړي چې داسې یو نوموتی لیکوال او سیړنپو ډاکټر دولت محمد لودین په ویاړ نن سیمینار جوړ او د غسنا چاپ آثار چاپ کړ. دولت محمد لودین په خپل وخت کې پښتو ژبې ته دومره کار کړی چې تر کلونو به دغه آثار نور لیکوال او سیړونکي به ترې استفاده کوي.
په دې سیمینار کې یو شمېر لیکوالانو د اروخت دولت محمد لودین د کړو کارونو په اړه مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار مستوفي سر محقق محمد عالم اسحقزی چې له اروخت لودین سره په تیرو کلونو کې په یوه اداره کې کار کړی وو، وایي چې په ډېر دقت او پاملرنې سره به یې خپل علمي او څېړنیز کارونه پر مخ وړل.
داسې اشخاص چې شپه او ورځ د فقر او بدبختۍ او د یو سخت ستم لاندې په افغانستان کې دوی خپل علمي څېړنیزو چارو ته ادامه ورکړی، داسې اشخاص نه پیدا ساتي دا سيو لوي او مانوي ذخيره ټولنه ته تقدیم اول دا د وړو کسانو کار نه دا د ډیرو لوی شخصیتونو کار نه خپل دولت محمد لودین باوجود دې چې من د ژبه ادبیاتو په مرکز کې د پښتو څنګه په برخه کې داسې قدر نه درلود چې هغه ډیپارټمنټ دی وچل
د افغانستان د سیمیزو مطالعاتو مرکز مشر رفیع الله نزی ډاکټر دولت محمد لودین د پښتو ژبپوهنې په برخه کې د ګوتو په شمار کسانو کې وګاڼه
د دیالنس او سلويختمو کلونو په یا تدیر له ګوڼه دي ځینې پوهان بهر ته ذکر ته ولاړل او هغه په ژبپوهنه کې ذکر وکړي او بیرته افغانستان ته راغلل او هغه په بیلابیلو برخو کې د ژبپوهنې کار وکړ د دغه وخت په ژبپوهنه کې څو کسان ډیر مطرح دي چې په خپله ډاکټر صاحب محمد رحیم الهام ډاکټر صاحب پوهان مجاور احمد زیار ډاکټر صاحب عبدالرزاق پالوال ډاکټر صاحب پوهندوی نور احمد شاکر ډاکټر دولت محمد لودین او ارواحات ډاکټر حبیب الله تګی نیازی دا د افغانستان معاصر ژبپوهنه کې کوی چې دا د پښتو د معاصر ژبپوهنه سرلاري دي ممکن مبالغه به مونږ وکړي
د ننګرهار والی محمد غلام منګل هم په دې سیمینار کې ګډون کړی و نو موري ژمنه وکړه چې د ډاکټر دولت محمد لودین د ناچاپ آثارو په چاپ کې به پوره مرسته وکړي
د شړنپو ډاکټر دولت محمد لودین لسګونه لیکلي آثار او ژباړې لا هم د چاپ لارې ساري زه په خپل فرهنګي ملګرو غږ کوم چې دروخات لودین ټول لیکلي آثار او ژباړې راټولې کړي او د چاپ لپاره چمتو کړي زه د فرهنګي ملګرو د یو کشر په توګه ژمنه کوم چې د مرحوم ډاکټر دولت محمد لودین راټول شوو آثارو په چاپ کې به
ډاکټر دولت محمد لودین په 1911 لمریز کال د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د انګورو باندې په سیمه کې د نړۍ ته سترګې غړولې وي او په 1911 لمریز کال د لیندې په 13 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ چې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی و ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو ټولنې او علوم اکاډمۍ په بېلابېلو برخو کې دنده ترسره کړې او تر یو اویا پورې چاپ او ناچاپ اثار یې پرېښې دي ډاکټر لودین د ژبپوهنې په برخه کې له روسیې او انګریزي ژبو یو شمېر اثر پښتو ته ژباړلي او یادو ژبو ته یې هم په څېړنیزه برخه کې له پښتو نه ځینې کتابونه ژباړلي دي
په تیرو څو کلونو کې تکړه انځورګر حمدالله ارباب په ننګرهار کې ګڼ انځوریز نندارتونونه جوړ کړي وو په دې وروستو کې د ننګرهار یو بل ځوان انځورګر ښاغلی زیب منتظر میسید د خپلو اثارو یو نندارتون جوړ کړی و چې د نقاشۍ د مینهوالو لخوا وستایل شو زموږ همکار باز محمد عابد دې نندارتون ته ورغلی نور حال کوي
د غنزوریز نندارتون چې د جلال آباد ښار د بیسودو پله ترڅنګ د کابل سیند پر غاړه په یو میلمستون کې پرانستل شوی و شاعر او انځورګر زیب مسید پکې د افغانستان د وسنی ناورین او پښتني کلتور د خوندیتوب په اړه بیلابیل انځورونه چې په خپلو ګوتو یې کښلي وو نندارې ته وړاندې کړي وو له دغه نندارتون څخه ګڼ شمېر لیکوالو او اهل ذوقو ننداره وکړه چې یو هم پکې وتلی افغان انځورګر حمدالله ارباب و نوموړي د انځورونو په لیدلو سره خپل تاثرات له مشال راډیو سره صدارنګه شریک کړل
خوشحاله په دې یم چې دغه دی هغه بوج چې په ما و چل انځورونه جوړ کړو نندارتونونه نشته نن دغه دی زیب مسید صاحب د افغانستان د خلکو بالخصوص د پښتني ټولنې د مختلفو برخو هغه کم ستونزې ښه اړخونه هغې د انځور د لارې ټولنې ته وړاندې کړي دي او په دې هیله چې دغه لړۍ مخکې لاړه شي او هغه انځورګران او هغه چلنه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه لاره برسېره شي او د پښتون په حق له چې موږ عمومي تاثر دی چې د خپلو هنرونو په حق له هیڅ نه لري دغه کوم جمهودي حالت چې دی دا بدل شي او مات شي
لیکوال او کرکتون کې ډاکټر نور لبیب نثار وایي په انځورونو کې خپل ماضي وکتله او د راتلونکي لپاره یې ورته فکر ورکړ
هنر کمال هم همدا دی چې خپل ماضي سره وصل کی ځکه زیاتره به د طوفانونو بحرانونو کې داسې کیږي چې سړونه هر څه ورک وي اول دا موږ فعلا د ماضي ډېره برخه خصوصا فرهنګي ادبي لحاظ راته نه ده معلومه ماضي ته به د حال یو چراغ راکوي راته چې وړاندې فکر وکړو او آینده کې داسې زمونږ رابطه قطع نه وسی زما راتلونکی نسل مانه د نن ورځې حال غواړي د نن ورځې حال همدغه دی چې په دغه تابلوګانو کې زه منتظر سه په دې کې خوندي کړی دی او ثبت کړی دی
لیکوال او کرکتون کې ډاکټر محب زغم چې انځورونه یې په دقت ننداره کړي وو وایي چې د ژوند وړې وړې شېبې په هنري بڼه وکتلې
خبره دا ده چې ډېر خلک په هنر کې فلو یو او غټو موضوعاتو پسې ګرځي مګر منتظر صاحب د ژوند وړې شېبې انځور کړې دي او ژوند لمدغه وړو شېبو جوړ دی او هر څوک چې دغه شان ګوري خپلې خاطرې خپلې تجربې ور یادېږي لا خوند ورنه اخلي زه فکر کوم چې منتظر صاحب ډېر لوی هنرمند دی او ډېر خوشاله یم چې دا اول ځل دی د دوی اثر
د میدان وردګو ولایت د پهونتون رئیس عنایت الله معیار وایي چې په انزورونو کې د پښتنو اصیل کلتور وکتلو.
دې تصویرونو کې یو شی چې ښکاریږي هغه د پښتنو اصیل فرهنګ دی چې په دې تصویرونو کې ښکاریږي. دلته زه تصویر ګورم چې ډول دی او اتڼ دی. دغه راز زه دلته د تصوف په برخه کې ځینې تصویرونه ګورم. دا ټول زموږ د ټولنې فرهنګ دی، زموږ د ټولنې هغه معنوي اړخ دی چې په دې تصویرونو کې ښودل شوی دی.
شاعر او انزورګر زیب منتظر مسید خوشاله و چې په لومبي ځل یې د اهلي ذوقو پر وړاندې خپل انزورونه نندارې ته وړاندې کړي دي.
انزورګر چې کله انزور باسي نو کوشش یې دی چې هغه پیغام چې په دغه انزور کې نغښتی چې دا ولس ته او خلکو ته ورسیږي. دا واضح خبره ده کله چې اهل ذوق شاعران لیکوالان چې په هنر پوهیږي هغه چې راټولي نو دا رښتیا هم چې د خوښۍ خبره ده او سړی هغه خپل هنر باندې خوشحالیږي چې ما هم یو څه جوړ کړي چې دومره خلک یې سره راغونډ.
دی وایي چې د انزوریز نندارتون پرانیستو او له انزورونو سره د اهلي ذوق مینې دومره تشویق کړ چې له دې وروسته به ډېر وخت انزورګرۍ ته ورکوي.
پخوا چې اوسني ترانسپورتي امکانات نه وو نو ناوی به خلکو پر اوښ یا آس وړه. د دې تر څنګ د ډولۍ او رواج هم و، خو نن سبا خلک پر اوښانو ناوی نه وړي. پر آس د ناوی وړلو رواج هم د پخوا په څېر نه دی پاتې، خو د ډولۍ او رواج ډېر کم شوی. اوس ډېر خلک ناوی په موټر کې وړي. کوچیان هم اوس د پخوا په څېر زوړ رواج نه پالي. که موټر نه وي نو په تراکتور کې ناوی وړي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري د ډولیو د رواج په باره کې رپورټ چمتو کړی. وابورو چې دا رواج ولې کم شوی دی.
ډولۍ د پښتني کلتور یو ارزښت دی چې له پیړیو راهیسې پښتانه له نوم سره آشنا دي او تر ننه هم په ځینو سیمو کې پالل کیږي. ډولۍ د پښتو په فولکلور ادب کې ځانګړی ځای لري، خو په نننۍ پرمختللې دوره کې د ډولۍ رواج په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې دی او ځای یې سینګار شوو موټرو ته پاتې شوی. له ډولۍ څخه په واده کې د ناوې د راوستلو لپاره کار اخیستل کېږي. یو وړه شان زانګو وي او عموما د لوښو په بڼ بڼل شوي وي. د یو نیم ګز څخه تر دوو ګزو پورې اوږدوالی او په نیمایي اندازه پلنوالی لري. په منځ کې یو لرګی ورکړل شوی وي چې دغه لرګی د ډولۍ یو سر او بل سر څخه تقریبا یو ګز بهر شوی وي. کله چې په واده کې د زلمی کورنۍ په ناوې پسې د هغه کور ته ورځي نو ډولۍ د څو مټورو ځوانانو لخوا په اوږو لیږدول کېږي. د ناوې په کور کې د زلمی د خویندو سربیره نږدې خپلوان نجونې د چمبې په ملتیا سندرې وایي. خو دا چې اوس د سیالۍ دور دی، ساینس او ټکنالوژي پرمختګ کړی، د پښتنو دغه په زړه پورې ارزښت په کمرنګه کېدو کې دی او ځای یې ګلپوشه موټرو نیولی. لیکواله او ژورنالیسته مینه ویاړ په دې اړه وایي،
خو په اوس وختونو کې دغه رواج کم لیدل کېږي. یا هم ډولۍ کې ناوې د یو ځای نه بل ځای ته نه وړل کېږي. علت یې دا ده چې اوس ډېر سهولتونه منځته راغلي دي. موټر شته دي، دې ته ورته نور وسایل شته دي. او بل دا چې اوس نوی نجونو دغه ارمان دای چې دوی دوه ګلپوش موټر کې د یو ځای نه بل ځای ته وی وړل شي. نو په ځینو ښارونو کې او په ځینو ځایونو کې هم اوس د ډولۍ نه استفاده کېږي، خو په هغه ډول باندې نه. اوس لکه یو تزیني شی، لکه یو داسې شی چې دوی د فلم برداری دپاره ترېنه ګټه اخلي تر څو دغه فلم ښایسته راشي. او یا هم د دوی هغه واده چې کوي هغه صحنې د پخوانیو خلکو په څېر راشي، او یا هم هغه خاطرات ښایسته ورته پاتې شي. نو د دې دپاره اوس ډولۍ هغونه نه کارول کېږي. خو بیا هم دغه زموږ یو پخوانی او هغه دود چې موږ پی ویاړلی شو، او موږ همیشه باید دغسې دودونه چې دي دغه باید له منځه ولاړ نه شي.
دا چې په پښتني ټولنه کې د ډولۍ ارزښت څه وو، ولې د ارزښت د لمنځه تلو په حال کې دی، او ښاري کلتور په دغه دود څومره اغیز کړی، لیکوال ژورنالیست او په ختیځه سیمه کې د مشال لاډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه وایي.
په کلو کې اوس خلک په موټرو کې ناوې خپل کور ته بیایي، چې دغه برخې هم زمون هغه کلتوري ارزښت ډېر ځای پکړی دی. که تاسې پخوانی ودونه لیدلی وي نو ډولۍ به چې د کوم کور نه اوچتېدله نو په ډول او نغاره به اوچتېدله، او که چېرته به سنگ پسنگ کورونه او د ناوی او د شاو به سنگ پسنگ کورونه هم نو دغه ډولې به یو ځل د ټول کلی نه ګرځوله او د اغه اعلان برخه به ګرځوله چې خلکو ته وخی چې د پلانی لور د پلانی لزوی سره واده وک. نو دا چې اوس خاري کلتور کلو ته غزیدلې دی او چرته چې هم د موټر لاروي او سرکونه وي خلک په ډولې کې ناوی نه بیایي په موټرو کې بیایي چې زه دغه خ د پښتني کلتور لپاره خ شګم نه ګڼم او زمونږ اغه ارزښت یې ځای پکړی دی چې مثلا واده به په کوس کلی کې خو نصاب به پکې د بر کلی خلکو هم کوله.
سره له دې چې خاري کلتور په کلیوالو سیمو اغیز کړی خو لا هم ځینې سیمې شته چې خلک یې همدا پخواني رواجونه پالي او دا رواجونه د خپل کلتور یو ارزښت ګڼي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په بلخ کې د نوروز په مناسبت د بلخ ادبي خوځښت لخوا هر کال په خوشحال باندې د قدر د نوروز په نوم مشاعره جوړیږي. د بلخ ادبي خوځښت مشر زبی الله احساس وایي چې سږنی مشاعره د نورو کلونو په پرتله متفاوته وه. مجیب الرحمن حبیبزی مرکه ورسره کړې په مورترا اړوند.
احساس محترم د مشاعره هدف څه و په څو برخو ویشل شوی و؟ یو خو تاسو پوهیږئ چې نوروز دی او دغه نوروز په بلخ کې دغه اریایی کلتور له مخې په ډیره ښه توګه نمانځل کیږي. نو بلخ ادبي خوځښت هم وګڼل چې له دغه شور څخه وروسته پاتې نه وي په خوشحال باندې د قدر د نوروز موږ هر کال مشاعره درلودله او سکل هم وشوه. خو د سګنی کال کې یو ستر بدلون دغه و چې ملګرو په داسې وپتېله چې باید له دغه مشاعرې نه یا شعر نه لکه څنګه چې تعریف دي د وسیلې په توګه کار واخیستل شي. دلته ډیری زموږ ګډونوال ځوانان وي. نو له کابله موږ ځینې ملګري راغوښتي وو، هغه ځینې پوه تکړه ځوانان نو اباسین بریال راغلی و د فکری بسترونو د جوړښت او د ملي ویختابه پاړور باندې ډېرې ښې خبرې وکړې او دغه یو بحث یو ډایلوګ د ځوانانو او د ترمنځ را جوړ شو. د کوم هدف دا دی چې تر څو خوځښت هغه خپل اصلي کرښې ته په سمه توګه ګرځېدلی وي او د شعوري ویختابه دپاره موږ ښه کار وکړو.
اصلي کرښه په سیاسي برخه ده منظور څه دی؟
نه، اصلي کرښه سیاسي برخه نه، اصلي کرښه د ځوان ته د وطن پیژندنه ده، ملي روحیه ورکول دي، ویښتوب دی، د زده کړو په ارزښت باندې پوه کول دي، د نجونو د تعلیم په برخه کې دا غوي ویښتوب دی، دغه برخه دي. یعنی هغه اخلاقي نظام دی چې اخلاق د ټولنې اخلاقي اړخ دی چې باید موږ پوه شو څه ډول پرمختګ کولای شو.
او په شمال کې د مسله څومره محسوس ده نسبت په خاطر؟
یعنی زه نو وایم چې په شمال کې تقریبا په ټول وطن کې زموږ د کلو په کچه باندې تر دې
چې ده ښه
ښه په شمال کې موږ دغه ستونزه لرو، ځکه دلته د لا هم په کلو کې د معارف سیستم په هغه توګه نه دی چې موږ د ډېره تمه ترې وکړای شو. نو دغه ډول مدني ټولنې مسؤلیت لري، دنده لري چې د شعر او ادب تر څنګ باندې د شعوري ویښتابه لپاره هم ژور کار وکړي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ورې د میاشتې په لسمه نیټه په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره ترسره شوه. زموږ همکار اجمل تورمان د دې مشاعرې په اړه د ښاغلي پیر محمد کاروان سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
ډیره ښه خبره ده. یعنی د ژبې دپاره، د ژبې د بهیرونو، د ژبې د پیاوړتیا دپاره دغسې مشاعرې، بیا دغسې دودیزې مشاعرې چې په هغه کې په سلګونو شاعران، د نظر خاوندان، لیکوالان، کره کتونکي راځي، ژبې ته ډېر څه رسېږي. که موږ تاسو فکر وکړو کوزه پښتونخوا کې دغه پښتو ژبه چې هلته رسمي ژبه نه ده، یعنی په د دولت د حکومت ژبه نه ده، مګر دغه هلته همدې مشاعرو ژوندی ساتلې ده. همدغه رواج یعنی د مهاجرت نه وروسته دلته هم ډېر دود شو، که څه هم مخکې له مهاجرت نه هم و، خو اوس ډېر پیاوړی شوی دی. زما په نظر باندې یعنی په لسګونو لیکوالانو شاعران پیدا کړي دي همدې غونډو، همدې مشاعرو. نو زما په نظر باندې دغه د نارنج ګل دودیزه مشاعره هم ډېر رول لرلی شي. دا خو ډېره ښکلي او ښایسته په دې هم ده چې ډېره سابقه لري د پخوانه، یعنی د ظاهر صاحب د غله وختونه، د اوسان د وختونو نه د وطن کې روانه ده، اوس تر اوسه پورې روانه ده. نو اثر یې ډېر ښه دی. خدای دې وکړي چې په ښه فضا کې وشي، په امن کې وشي، ښه شعرونه پکې وویلی شي او بندیز نه وي شعرونو باندې، او
بله کاروان سه محترم به خیم دی موضوع ته ما اشاره کول چې په خو دغه شیرونو باندې بندیز نه او دغه مشاهره به چې و د آزاد و هر چا به چا ډول شیر ویل خو په دې روسي کې فکر کوم چې ډول سانسور رامنځته شوی دی ساس په نظر دغه مشاهره باید آزاد وي سانسور یې څنګه خی تر سره کېدل شي
نو سانسور خو په کار نه دی په شیر او په هنر کې خو بیا د خبره ده چې نو د شاعری خو دغه صدا تاسو ته پته ده چې یعنی هر څوک پښتو ژبه آسان دا په پښتو کې په اسانۍ سره وزن او قافیه او ردیف دغه خو تیارېدای شي مګر هغه په شعر کې دغه څه باید وي چې هغه کې یو تغزل هم وي شاعرانه خونه هم پکې وي د دې ترڅنګ باندې یو توهین او سپکاوی هم پکې نه وي د وطن د مینې خبرې که پکې وي د یو ښه پیغام که پکې وي هغه خو لاندې نور لا نور مګر داسې چې یا کرکې راپاره وي یا فاصلې راولي یا اصل شعري خبرې هغه هم نو هغه خو نو بیا خیم نه دي زما په نظر باندې یعنی هغه کلام په شاعرۍ باندې په لفظونو باندې بندیز خو بیخي بده خبره ده خو دغه سنس هم باید نه وي چې دا چې په پښتو کې په اسانۍ سره هر څه وزن او قافیه او په اصطلاح هغه منظوموالی راتلی شي په اسانۍ سره نو خیال او فکر او شاعرانه والی ته هم باید پام وشي.
بله کاروان صاحب په پخوا په دغه نارنج ګل مشاعره په ننګرهار کې ده وروسته د هغې نه نورو ولایتونو ته هم دغه مشاعرې وغځېدې مثلا مڼه ګل سنځل ګل انار ګل فکر نه کوئ په دغه نوم کې یو ډول کلیشي انتخاب نه استفاده شوې ده؟
دا خبره خو ده ستاسو خبره به ځای ده د ښه نوم پیدا کول هم ډېر مشکل دي ځکه چې هغه څه مثلا ښکاري هغه څه ډېر تکرار شوي دي اوس دغه د ستوره سپوږمۍ او مثال ګل ورسو یعنې د ښایسته نومونه دي مګر د ډېر تکرار له وجې نه کلیشه شوي دي په نوم کښې ډېر پام پکار ده ډېره توجه پکار ده ساده نوم دې وي خو چې یو ښه نوم وي په اصطلاح یو ښه هغه ولري یو ښه لیدلوری ولري دغسې کلیشهیي نه وي یو نوی وي پاسانی آسان نوم دی بی خود چی بیر کلیشهی نوی اونو دا نمونه دا خبر اصلا دا چی یعنی نمونه تکرار شوی دی کلیشهی شوی دی خو خیر بیا هم یعنی اغا را غنده دل چی پا هر نوم وی زبیت هم گتا لری او پا دی حالاتو که چی زمونگ و تاسی دا وطن لردیر زلیل و لردیر یو غمجن حالت سر مخ ده نو یو خواږه خبره هم اثر لرلی شي په زړونو باندې په لفظونو کښې اخلاص وي لا هغه خو لا ښه اثر لرلی
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
نوریا جبرخیل استودیو ته راغلی وایي دا ځل مې د داسې ګیدلې نقل راوړی چې زمری خطا کړې او تیرېستلې ده نو په ګیدلې هېڅ هم وچه نه ده ممکن زمری خواری غولولې وي. غوږ به شو نوریې ته.
د نیپال د خلکو یو نقل لکورکا کلی په پلی مزل دو شوارو زلری د غره په ډډه کې یو زمری او زمری او د دوی دواړو درې بچیان اوسېدل. د زمریو کور ته نږدې د ونو غنو په منځ کې یوه ډېر ډارن ګیدړ هم استوګنه درلوده. ګیدړ چې به د نورو حیواناتو له خولې د زمري د مېړانې او جرأت خبرې اورېدې په زړه کې به ورتېرېدل، نو ولې زما تعریف ونه شي؟ نو دا زه په څه یم؟ نو دا حیوانات ولې ونه وایي چې ګیدړ تر هر چا زړور دی؟ او په دې منځ کې ګیدړ له ځانه سره وپتېله چې د ځنګله د تر ټولو زړور ژوي نوم به ګټي. ګیدړ له دې وروسته په لاپو شاپو شروع وکړه چې هر څوک به یې ولیدل د خپل جرأت کیسې به یې ورته کولې. ورو ورو ټولو ومنله چې ګیدړ په رښتیا ډېر زړور دی. خو یو هغه څوک چې د ګیدړ د زړورتوب خبره ورته بابیزه ښکارېده زمری و. یوه ورځ چې ګیدړ د بیزوګانو یوې ډلې ته د خپل زړورتوب غورې ویشتې او زمری یې خبرې اورېدې، د هغه په خوله کې ور ولوېده. ویې ویل: ته خو چې زما د مېړه سیوری هم ووینې زړه دې له سینې بوټ راوځي، دا ډېرې لاپې مه وله. بیزوګانې سره وپوسرنېدې، مسکۍ غوندې شوې او ګیدړ چې ډېر قهر ورغلی و له ځانه سره وویل: دې کبرجنې زمری ته باید خامخا سبق ورکړم. ګیدړ په سبا سهار د زمری کور ته نږدې د یوې ونې شاته پټ شو او چې زمری یې ولید چې په ښکار پسې ووت د زمری کور ته ورغی. ورچیغه یې کړه، ورینداری و ورینداری، زما مشر زور چیرته دی؟ زمری د کور له منځه آواز وکړ، په ښکار پسې وتلی. ګیدړ وویل، بخت یې بیداره دی چې په کور کې نشته، کنه نو زما د چرګوړو د خوړلو په ګناه به یې دومره وهل رانه خوړلی و چې ټول عمر به یې د چرګوړي نوم په خوله نه وای اخیستی. د زمری په باره کې د داسې خبرو جرات هیچا نه و کړی. زمری حیرانه پاتې شوه، خو هیڅ یې ونه ویل او ګیدړ له شېبې نیمې انتظار وروسته په خپله مخه ولاړ. په بل سهار چې زمری بیا د باندې وبوت، ګیدړ یې کور ته ورغی او آواز یې وکړ، ورینداری و ورینداری، زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری ځواب ورکړ، همدا شېبه نیمه مخکې په ښکار پسې وبوت. ګیدړ چیغه کړه، بخت یې بیداره و، کنه نو د سویانو د غلا کولو په ګناه مې لاندې ژورې کندې ته خطا کاوه چې پښې یې څوارلس ځایه ماتې وای. زمری ځواب ورنه کړ، خو ماښام چې میړه راغی د ګیدړ لپاره لاپسې راتلو او پټکو کیسه یې ورته وکړه. زمری ورته وویل، که بیا راغی ورته ووایه چې زمری وایي دا ګز او دا میدان، زړورتوب په دې وازمایم. په درېیم سهار چې زمری څنګه له کوره ووت، ګیدړ یې کور ته ورغی او په لوړ آواز یې وویل، ورینداری و ورینداری، زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری ورته وویل، هغه همدا اوس په ښکار پسې ووت. ګیدړ په دومره لوړ آواز چې په ټول ځنګل کې یې انګازه وکړه وویل، بې غیرته زمریه، چې د ښکار نه یې نو غلاوې کوې، ارمان ارمان چې په ګوتو راغلی او سبق مې درکړی وی. زمری چې ډیر لرې نه و او د ګیدړ آواز یې اورېده، له ډېره قهره غاښونه وچیچل، وغړمبېده او رامنډه یې کړه. ګیدړ چې سخت وېرېدلی و په ونو کې ننووت، له ورختایې یې کله یوه او کله بله خوا منډې وهلې او د سختې مایوسۍ په حالت کې یې فکر کاوه چې ځان د زمري له ژامو څنګه وژغوري. دغه وخت یې د یوې لویې زړې ونې په سوري شوي سټه سترګې ولګېدې. ګیدړ د سټې په سوري کې ننووت، خو زمری یې لکه یې ولیده چې په سوري ننوځي، نو پسې ور ټوپ یې کړل. زمری چې سخت په قهر و، دې ته یې پام نه شول چې سوری دومره لوی نه دی چې دی پکې ځای شي، نو پکې بند پاتې شو. خو ګیدړ ځان یو څه کیکاږه او ملا یې نری کړه، د سوري له بله سره روغ ووت. ګیدړ چې ډاډه شو چې زمری د وتلو نه دی، نو په زمری پسې ورغی. ورته ویې ویل، میړه دې دومره رانه وبیرېده چې سیند ته یې ځان خطا کړ، ما هڅه وکړه ویې ژغورم، خو کمبخت لا هوشو. زمری په اوله کې د ګیدړ خبرې ته اهمیت ورنه کړ او د هغه یوه بله لاپه ورښکاره شوه. خو چې څو ورځې تېرې شوې او زمری رانغی، ورو ورو یې د ګیدړ خبره زړه ته ولوېده او خپلو بچو ته یې وویل، دا راته سخته ده چې هم د کور کار وکړم او هم په ښکار پسې ووزم، نو غواړم له زړور ګیدړ سره واده وکړم چې د ښکار غوښې راورسېږي او وږي پاتې نه شو. ګیدړ چې د دغسې وخت په ارمان و، د زمری غوښتنه یې په خوشحالۍ ومنله. چې سهار شو، زمری خپل نوی میړه په خوړو پسې ځنګل ته واستاوه. ګیدړ راووت، خو خوب ورته، او چې د څېړیو یخ سوری یې ولید، کرار وغځېد، خوب یووړ. لمر په پریوتو و چې راویښ شو، وږی و. د یوه نږدې کلي د بزګر کور ته غلی غلی ورغی، یو چرګوټی یې راپټ کړ او د دې په ځای چې کور ته یې یوسي، په خپله یې نوشجان کړ. ګیدړ چې ماسخوتن ناوخته کور ته تش لاستون شو، زمری ډېره خوابدې شوه او په ژړغوني غږ یې وویل، بچی مې وږی دی او په کور کې د خوړلو هیڅ نشته. ګیدړ وزونګېده، ویې ویل، کره یې ورځ په ځنګل کې وګرځېدم، خو د کار شی مې پیدا نه کړ. ما غوښتل داسې څه راوړم چې ورته حیران پاتې شي. زمری په آرامه غاړه ورته وویل، که ښه خوندور خواړه پیدا شي نو نور الا نور، خو که پیدا نه شي معمولي خواړه هم پروا نه کوي، مقصد چې ماشومان وږي ویده نه شي. زمری چې دې تصور خوشاله کړی وه چې میړه یې اهمیت ورکړی او د دې لپاره په ډېرو خوندورو خوړو پسې ګرځېدلی دی، نو هغه ته یې وویل، سبا به زه هم له خیره در سره ښکار ته بوځم. په سبا سهار باندې زمری خپل بچی کور کې پریښودل او د ال خپل ګیدړ میړه سره یو ځای په خوړو پسې ووته. دوی دوی وړې درې په وخیانه کې د غویو ګله ولیده. زمری د ګیدړ په غوږ کې وپوسنیده. ورو یې وویل، ته دلته ور باندې ټوپ کړه. د درې بر سرته یې راوشړه، زه به هورې ورته پټه شم، هغه تر ټولو چا غویی برای سار کړم. ګیدړ د زمری خبرې ته سر وخوځاوه او چې زمری د درې بل سرته ولاړه، دی یوې لوړې ته وخوت. د غویو په ګلې یې ور ټوپ کړل، نور غویی وترهېدل، منډه یې کړه، خو هغه چاغ چې زمری په نښه کړی و له ځایه ونه خوځېد. د وښو په خوړلو بوخت پاتې شو او چې ګیدړ ښه ورنږدې شو، په ښکار یې وواهه. د غویي ښکرونه چې د ګیدړ ولیو ته برابر شوي وو، ګیدړ کمبخت یې له ځمکې ښه اوچت کړ او پړمخ یې واچاوه. ګیدړ چې په ځمکه کلک لګېدلی و بېهوښه شو، او یو وخت چې په هوښ راغی، لمر یې د اسمان په منځ کې ولید. ښه ډېر وخت تېر شوی و. وروسته بیا ګیدړ او زمری یو بل سره وموندل. زمری ورته وویل، تا څه وکړل؟ هغه غټ غویی څه شو؟ زه خو ورته په ساعتونو سترګې په لاره وم. ګیدړ ورته وویل، ما چې هر څومره سترګې وغړولې، هغه چا غویی چې تا یادوو هغه مې ونه موند. وروسته بیا لمر ډېر تیز و، خوب راغی، یوه سترګه خوب مې وکړ. زمری نه غوښتل چې خپل نوی میړه خوابدی کړي، نو ورته ویې ویل، زه به لاړه شم په هغه چا غویی پسې، وبه یې مومم چې دې خواته مې راوشاړه، ته یې راته ونیسه. د ګیدړ دا خبره خوښه شوه. ښځه یې په چا غویی پسې لاړه او ده د یوه کمر یخ سوري ته ډډه ووهله. خوندور ځای و. یو وخت چې سترګې یې مرغۍ مرغۍ کېدلې او خوب ورته د غویو د ترپکو آواز یې واورېد، سر یې راوچت کړ. لږ وړاندې دوړې بادېدلې. زمری د غویو سلامته ګله را په مخه کړې وه. ګیدړ وویرېد او یوې لوړې ته وخوت، او چې کله ګله تېره شوه، یو زوړ غویی یې ولید چې له نورو بیل مرګي حاله پروت دی. ګیدړ پرې ور منډه کړه، او زمری چې له لرې ګیدړ ولید چې زاړه مرګي حاله غویی ته ورتاو شو، نو آواز یې ورباندې وکړ، دا خو هغه نه دی چې ما درته ویلی وو، هغه ځوان، هغه غټ چا غویی درنه خطا شو. ګیدړ ورته وویل، ګرانې، ته غوښه نه پیژنې، دغه غویی چې تا ته زوړ او مرګي حاله ښکاري، غوښه یې تر ټولو خوږه ده. د غویی غوښه چې خوندوره نه وي، چاغواله یې په سر وهم. ګیدړ خپله خبره دومره په ډاډه انداز وکړه چې زمری ته هم په زړه کې ورتېر شول چې میړه یې شاید سمه خبره کوي. خو ورته ویې ویل، سمه ده، ستا تجربه زیاته ده، خو اوس راځه کور ته یې ورسوم. ګیدړ ورته وویل، ته اوس له ما غواړې چې دا غویی در سره یوسم؟ زه نارینه یم، او دا ډیره بده خبره ده چې ښځه دې وي او نارینه دې بهرونه وړي. خیر، زه به دې یوازې نه پرېږدم، د غویی پړپوس به در سره یوسم. زمری د وفاداري ښځې غوندې هیڅ ونه ویل، بس یوه پښه یې د مړه غویی په ګیډه کېښوده، او د بلې پښې په خپړو یې د غویی سینه غوڅه او پړپوس یې ورنه راوویست، میړه ته یې ورکړ، او نور یې نو ټول غویی په خپل اوږه بار کړ. دوی د ستنېدو په وخت کې په لاره کې یوې ژورې کندې ته ورسېدل چې په تل کې اوبه ډنډ ولاړې وې. د کندې په سر باندې د تیرېدو لپاره د یوې ونې ډډه پرته وه. زمری چې کابو ټول غویی هم په اوږه و، د ونې په ډډه باندې اوچته تیره شوه، خو ګیدړ وډار شو، د کندې په غاړه وچ ودرېد. زمری د کندې په بله غاړه ودرېده، مخ یې راواړاوه. په ګیدړ یې آواز وکړ، ولې وویرېدې؟ ګیدړ ځواب ورکړ، نه نه، د دې کندې په تل کې ولاړو اوبو ته فکر وړی یم، د شولو د بزغلي لپاره ډیر مناسب ځای دی. زمری مخ پر وړاندې روانه شوه، او له ځانه سره یې په ویاړ او خوشحالۍ وویل چې شکر دی خدای داسې میړه را په نصیب کړ چې آن د ښکار په سخت سفر کې د کندې په ولاړو اوبو د بزغلیو د کېښودلو په څیر ډیرو باریکو خبرو ته پام کیږي. کله چې زمری له سترګو پناه شوه، ګیدړ کندې ته ورکوز شو او ځان یې دې ته ورورساوه. دوی لږ وړاندې په لاره کې یوې نیغې خوینې پرخې ته ورسېدل چې زمری ورباندې په اسانۍ تېره شوه، خو چې شاته یې وکتل میړه یې ولید چې یو ګام واخلي بیا وپرځي او بیا راپاڅي او بیا یې پښه وښویږي. زمری ورباندې آواز وکړ، په زحمت یې ډیره درته لوړه ده. قهرېدلی ګیدړ ورته وویل، چټیات مه وایه، زه ګورم چې له دې پرخې به د ژرندې ښه پلونه جوړ شي او که نه. زمری مخ واړاوه، روانه شوه او په زړه کې ور وګرځېدل چې پخوانی میړه یې دومره باریکو خبرو ته نه پام کېدل. کله چې نور نو زمری ته پرخه او ګیدړ نه ور ښکارېدل، ګیدړ د پرخې په خوا کې خوړ ته ورکوز شو او په منډه یې زمری ته ځان ورساوه. دوی چې یو څه نور مزل وکړ، یوې نری ژورې کندې ته ورسېدل چې په لور باندې نه و. زمری ټوپ واهه او تیره شوه، خو ګیدړ چې بله لاره ونه لیده کندې ته کوز شو. زمری چې میړه لاندې په کنده کې ولید، ویې ویل، وایي ګرانه، لاندې لوېدلی یې؟ ګیدړ ځواب ورکړ، نه، دلته په بوټو کې ګورم چې د میخې لپاره مې خپړی جوړېږي که څنګه. د زمری خوله له خوشحالۍ نه ورټولېده، ځکه په ټول عمر کې یې داسې نارینه نه و لیدلی چې د ژرندې پل، بزغلی، رسۍ او هر شي ته یې پام وي. زمری په مینه ورته وویل، د زړه سره، په راختلو کې مرسته در سره وکړم. ګیدړ چې ځان د ښځې مرستې ته محتاج نه ښوده، ویې ویل، نه نه، ته په مخ ځه، زه دلته په دې بوټو باندې ځان پوهوم او بیا درخیجم. زمری روانه شوه او ګیدړ چې د غویې له پړپوس سره د کندې اغزنو بوټو په منځ کې ختل ورته سخت و، په ډیر زحمت راوخوت. د پړپوس ډیره برخه په ازغیو کې توګل شوي او ورنه پاتې شوي وه. لږ وړاندې چې ګیدړ زمری ته ورسېد، د زمری پړپوس ته پام شول چې ډیر لږ پاتې دی او ګیدړ ته یې په شک وکتل، ویې ویل، پړپوس دې څه کړ؟ ګیدړ ورته وویل، ځینې یاران دوستان مخې ته راغلل او ما د پخواني عادت له مخې د پړپوس یوه ټوټه ورکړه. زمری ته د ګیدړ دا خبره رښتیا ښکاره نه شوه، ویې ویل، ته کله دومره یاران لرې؟ ګیدړ وویل، ته څه پوهیږي چې څومره یاران لرم؟ زما ملګري ستا تر ملګرو خورا زیات دي. زمری وویل، ګمان نه کوم. ګیدړ وویل، ته هم خپلو یارانو ته ورنارې کړه، زه به هم ورنارې کړم و به ګورو چې څوک ډیر ملګري لري. زمری چې په ګیدړ باندې باور کم شوی و، وایې لوګو کوس کړ او په لوړ آواز وغړمبېده. د دې آواز په ونو، درو او غونډیو کې تاو را تاو شو، خو هیچا هم ځواب ور نه کړ او ژوي له ویرې داسې غلی شول چې بې له باده نور هیڅ غږ نه اورېدل کېده. وروسته بیا ګیدړ وانګولل. د ګیدړ په ځواب کې د ځنګله ګیدړو او شغالانو هم وانګولل او د کلیو سپو وغپل. زمری حیرانه شوه او یقین یې راغی چې میړه یې نه یوازې په ځنګلونو بلکې په کلیو کې ډیر یاران دوستان لري. د دې میړه چې دومره زړور و چې زمری ورنه وویریده او دومره هوښیار و چې مزاناکه غوښه یې پیژندله او د رسۍ او د ژرندې د پل غوندې وسایلو د جوړولو فکر ورسره و او یارانو دوستان یې له شمېره وتلي وو، زمری ته تر ټولو مناسب میړه ښکاره شو. دوی چې کور ته ورسېدل، د زمری وږو بچو د زاړه غویې غوښه ډیره په خوند وخوړله او زمری نور په دې کې هیڅ وخت شک ونه کړ چې تر ټولو ښه او زړور میړه یې په نصیب شوی دی.
د لیک شېبې د استاد نجیب الله منلې د مقالو ټولګه ده چې په دې وروستو کې کلاسیک خپرندویه ټولنې په ننګرهار کې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د ژبپوهنې او ګرامر ترڅنګ پر نقد او داسې نورو مسایلو بحث شوی چې نور افغان لیکوالو یا نه دی کړی او یا کم باس ورباندې شوی دی. استاد منلی وایي، یو څه چې موږ باس نه دی ورباندې کړی، هغه د دغه کلمه ده. له استاد سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. استاده، په دې کتاب کې ځینې داسې مسایل هم شته دي چې تر اوسه باسونه نه دي پرې باندې شوي. یو پکې دغه ده او یو بل باس چې جالبه ده، ما نه ده لیدلی، د ټکس او پاراټکس باس ده. دغه مو استاد ترڅ پوري راخستای دا باس څنګه باست
کله چې مونږ په خپل منځوک سره خبرې کوو ډیر زلا یو کلمه نه وایو دا کلمه په زړه دغه وایو مګر مخاطب د دغه په معنا پوهیږي دا جالبه خبره ده چې څنګه یو څه چې ما نه دی ویلي ته پرې پوه شولې مونږ دغه کلمه کارو په هر ځای کې په دې لیکنه کې ما یو جمله راخیستې ده چې عمل نور سره مخامخ شوی یم یو فرانسوي ژورنالیست راغلی و او په ننګرهار کې یې مرکه کړې وه هغه سپین ګیري چې ورسره خبرې کولې هغه دغسې یو څه ویلي وو خبره داسې ده چې دا زمونږ دغه چې دی په دغه کې پروت دی او همدغه ده چې اوبه هم په اسانه نه دغه کېږي نو دلته دغه نه شي دغه کېدی ژورنالیست دا جمله راته کېښودله او ویل دا ترجمه کړه ما ورته چې ده څه ونه ویل او ژورنالیست کتل چې څنګه خو شل پنځه ویشت ثانیې وخت تېر کړه څنګه یې څه ونه ویل اوس په دغه ځای کې که چیرې مونږ محتوا ته وګورو دا سړی د خپلې سیمې د کرنې په ارتباط باندې خبرې کوي دلته د تریاکو د کښت په ارتباط خبرې کېږي او د ده خبره دا ده چې بل شی دلته په اسانه نه کېږي اوبه ډېرې نشته نو ځکه خلک تریاک کوي که چیرې سړي ته ټوله موضوع معلومه وي چاپیریال سړي ته معلوم وي نو په دغه باندې هم پوهیږي او چاته چې چاپیریال معلوم نه وي په دغه نه پوهیږي دا زموږ د ژبې یو عادي بحث دی مګر زه د دې نه لږ ورا خوازم په ادبي تخلیق کې هم مونږ هم دا کار کولای شو ضرور نه ده چې یو لیکوال چې کیسه لیکي یو شاعر چې شعر لیکي د خبرې ټول جزئیات بیان کړي کیدلی شي چې ځینې خبرې ونه کړي مګر په نه کولو کې خبره ورسوي یعنی دا مه وایه چې د یو چا لاس پرې دی دا ووایه چې په یوه ګوته یې سګرټ په لاس کې نیولی دی پوهېږي څلور نور یې نشته نو هغه پروسیجر چې مونږ یې په عادي خبرو کې کاروو او دغه په فارسي کې چی ډېر زیات استعمالوو کېدای شي چې همدغه وسیله د تخلیق دپاره هم وکاروو
او بل باس مو استاده ټکس او پاراټکس دا نوی باس ده استاده
په افغانستان کې نوی دی مګر په ادبیاتو کې نوی باس نه دی مونږ یو متن لرو دغه متن خبرې دي چې یو څوک یې کوي د دې دپاره چې دا متن چاته وړاندې شي نو دې خبر ته باید شکل ورکړ شي باید مثلا ولیکل شي د لیکلو دپاره به یا قلم کاروي یا به کمپیوټر کاروي که قلم کاروي نو نسخ به یې لیکي نستعلیخ به یې لیکي د خطاطۍ اصول به پکې مراد کوي که کمپیوټر کاروي بېبل فنټونه به استعمالوي دا به په یو کاغذ باندې لیکي دا کاغذ کېدای شي چې شاوخوا ته یې رنګامیزي وکړي یا یې سپین پرې دی نو هغه متن ته په څه شکل باندې مقابل لوري ته وړاندې کوي چې هغه دپاره د پوهېدو وړ شي دا یوه ستونزه ده چې زمونږ په ادبیاتو کې ورته ډېره کمه توجه شوې ده او کله کله ستونزه هم پیدا کوي د بیلګې په توګه مونږ د خطاطۍ په هنر کې یو رسم لرو چې د کلماتو ترتیب پکې لکه په عادي لیکنه کې نه مراد کیږي ځینې شان پاس لیکل کیږي ځینې شان لاندې لیکل کیږي ځینې شان د لاندې نه پاس لوستل کیږي ځینې شان د پاس نه لاندې لوستل کیږي دا د خطاطۍ د هنر یوه برخه ده همدغه شی زمونږ د کتابونو په چاپولو کې هم کارېدلی دی هغه چا چې د کتابونو پختې ډیزاین کړي دي کله کله د کتاب د عنوان کلمې همدغه شکل باندې لیکي په نتیجه کې لوستونکی نه پوهیږي چې د کتاب عنوان څه شی دی ځکه چې هغه یو شی چې د هنر یوه برخه او په بل ځای کې کارول شوی دی مګر د بل ځای کې د هغې دپاره ځای نشته دا هغه مسئله ده چې موږ په خپلو خبرو کې په خپلو لیکنو کې توجه نه کوو د کلماتو ځای په ځای کول د عنوانونو ځای په ځای کول واړه او غټ عنوانونه جوړول د کرخي سر ته تلل دا ټول هغه نزاکتونه دي چې په هغې باندې موږ کولای شو چې خپل متن لا روښانه او لا ښه لوستونکي ته وړاندې کړو
مننه استاد کور مده
مولانا محمد علیم بسمل چې په خپلو شعرونو کې کله ګلبشری ته مخاطب وي او د وطن درد ورسره ژاړي نو د ډیرو کلکو زړونو د خاوندانو د سترګو له کونج سره هم اوښکې ډنډیږي ښاغلی بسمل نن همداسې یو نظم راوړوي
۶
گل بشری دما همیش تا سلام دے چی دیات کرم گل بشری سلام می واخلا دوران کلی او دکور سلام می واخلا دی جماعت او د حجره سلام می واخلا گل بشری دی بمبار شوی کور پشانیم نری دلی می دزرو طول دی والونا لوٹی لوٹیم پخپل بدن کی خخیم کفن کڑی می دی خپل وجود گردونا د جمیش پا که چستا دی مخ تاثیر و هغش پا اوس د وصال پا وینو رنگ ده عشق زخمی ده یو جمال پا وینو سر ده تپا هم دی خط و خال پا وینو رنگ ده گل بشری یو داسی ورور می شهید شوی چی خایستا لکه دی تا دی تپی بندو او گل بشری دی ما دی ورور کلو لی موکی دی حافظ شیرازی دی غزل خوندو حدیرک می دی ورور دی سنو بوی ده که دورور غنده کاریگی دورور قبر دورور یاد با پزخمی زرگی که ساتم که پستر گونه جوریگی دورور قبر ها غسپین دسمال دی ما پوی نصور شو چیز ما نم دی پریلی کلی و حسینی پیاو کنج که زخمی زرگی انزورو او لغش راتلی تکی تکی وینی خپلی ما تی دروازه تخفنیم قل بشری استا پو دسمال پس خفایم و بسم الله دی قسم حق نلری گرانه خدای منی چی دایو کال پس خفایم.